نیمه بجې شوې او سمخره دې چې اونیزو پروګرامونو تراشو پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان کې به څه باندې 200,000 هغه ماشومان د شری یا سرخکان په ضد واکسین کړي چې عمرونه یې د 6 میاشتو او 5 کلونو ترمنځ دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویل چې شاوخوا 9200 روغتیایي کارکوونکي او رضاکاران د 24 ولایتونو په 9 ولسوالیو کې د واکسین دا کمپاین مخته وړي. د شری یا سرخکان د واکسین کمپاین د مارچ په 12 پیل او د همدې میاشتې تر 18 نیټې دوام کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي د افغانستان 3 میلیون وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یو ان ایچ سی آر څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې د یو شدید بحران سره مخامخ دی. د ادارې په خپله ټویټر پاڼه کې یو راپور هم خپور کړی او ویلي دي چې د سختې نیستۍ له امله یو شمېر کسان مجبوره شوي چې د $1500 په مقابل کې خپل پښتورګي وپلوري چې خپلې کورنۍ ته پرې خواړه برابر کړي. د اوکراین د ولسمشر یو لوړپوړی سلاکار میخایلو پودولیک وایي له روسیې سره د هغوی د یرغل د پای ته رسیدو په هدف سخت بحث ته چمتو دی. پودولیک پر خپله ټویټر پاڼه دا خبره داسې مهال لیکلی چې نن د اوکراین او روسیې مرکچیان څلورم پړاو خبرو ته سره کښېني. نوموړي ویلي دغو خبرو کې به پر سولې اوربند د سرتیرو په بیړني شاتګ او امنیتي ضمانتونو بحثونه کیږي. د ویډیو کانفرنس له لارې د خبرو څلورم پړاو داسې مهال ترسره کیږي چې روسیې په اوکراین کې هوایی بریدونو ته زور ورکړی دی. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سبا روسیې ته ځي او هلته له چارواکو سره د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې کوي. نوموړی دا سفر وروسته تر دې کوي چې د فرانسې، بریتانیا او جرمني چارواکو وویل چې د ایران اټومي تړون ممکن یو مخ له منځه ولاړ شي. دوی د دې ګواښ لامل دا وباله چې پر اوکراین د یرغل له کبله په روسیې له بندیزونو سره سره مسکو له ایران سره د سوداګرۍ غوښتنه کړې ده. وسم رازو اونیزو پروګرامونو ته لمړی هم د لوبول میدان او ورپسې تاند څنګه لی یادما باسي
د لوبو لمیدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه. سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبل میدان په یو بل ونې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی په روانه خبرونه کې اوري چې په کابل کې د وزلوبي لیگ دریم پړاو د کندهار د لوبډلې په بری پای ته ورسید.
د دوو ټیمونو تر مابین سي کندهار او کندوز د لوبي په ډیره منظمه توګه تر سره سي او د خوشحالي په فضا کې.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې توپوهونکې رحمان الله ګورباز د هند د غوره لیگ په سیالیو کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې اخیستې. دا به هم اوري چې په ننګرهار کې د 22 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پای ته رسیدلې.
نن ورځ د پایلوبي په سیالیو کې د ننګرهار ولایت د اتحاد لوبډلې او د مزار شریف څخه د کفایت لوبډلې
او که وخت نو د برتانیا د چلسی د فوټبال ټیم چې د اروپا د فوټبال اتله لوبډله هم ده پر روسی باندې د لویدیز د بندیزونو په پایله کې په دې خاطر د نصرګند برخلیک سره مخامخ شوی چې د دې کلب خاون روسی رومان ابراموویچ دی. په دې اړه هم یو مطلب لرو لمک سره پاتې شي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مارچ میاشتې په 24 نیټه د ماداګاسکار له ملي لوبډلې سره دوستانه لوبه کوي. د فوټبال فدراسیون وایان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په لاس ورځني تمرینی کمپ کې د ګډون لپاره ترکیه ته ولاړ سي. د ښاغلي مشعوف په خبره په یاد تمریناتي کمپ کې چې د آسیا ملتونو جام ته د تیاری لپاره جوړیږي د مارچ په 16 پیل او د همدې میاشتې تر 1.5 به دوام وکړي. د همدې تمریناتي کمپ په لړ کې به د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د مارچ په 24 د ماداګاسکار د فوټبال لوبډلې سره هم یوه دوستانه لوبه وکړي. ټاکل شوی په دې لوبه کې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې نوي لوبغاړي رحمت اکبري، حسین کارنل، سلیمان زرمتی او امید موسوي هم ګډون وکړي او د قشان انوش دستګیر به هم په ترکیه کې د فوټبال د ملي لوبډلې سره یوځای شي. د افغانستان کرکټ بورډ ژمنه کوي چې تر راتلونکي نړیوال جام پورې به ډېر ځوان لوبغاړي په لوبډله کې شامل کړي. د کرکټ بورډ اجرائیه رئیس نصیب خان په یو ویډیویي پیغام کې وویل، په دې هڅه کې یو چې تر 2023 کال پورې یوه 25 کسیزه یا 30 کسیزه ډله جوړه کړو، په همدې ډله کار وکړو او مخته ولاړ شو. ټاکل شوې ده چې په 2023 کال کې د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام په هند کې ترسره شي. او د اوکراین او سکاټلند ترمنځ د فوټبال سیالۍ وځنډېده. د دیدار په نوم د ورزشي خبرونو د ویبپاڼې د راپور پر بنسټ په قطر کې د کیدونکي 2023 کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو نیمه وروستی پړاو چې تمه وه د مارچ په 24 نیټه وسي ځنډېدلې دي. د اوکراین د فوټبال ټولنې پر دې هېواد د روسیې د پوځي یرغل له امله د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا څخه غوښتنه کړې چې د سکاټلند پر وړاندې د اوکراین سیالي یوې بلې نیټې ته ولېږدوي. اوس مهال فیفا د سکاټلند او اوکراین ترمنځ د سیالۍ لپاره د یوې بلې نیټې په لټه کې ده. سو دا لوبه اوسي.
فیروزه عزیزی و چې د تیرې اونۍ د مهمو ورزشي پیښو په اړه معلومات درکول. په کابل کې د وزلوبي لیگ دریم پړاو سیالۍ د کندهار لوبډلې په بری پای ته ورسېدې. دا لوبې چې د روانې هوت میاشتې په 15 د وزلوبي فدراسیون او د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون په ګډې همکاري پیل شوې وي، پایلوبه د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ ترسره شوه. په دې لوبه کې کندهار او کندوز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووتې چې د کندهار لوبډلې 56 وتوانېدل 2-0 په وړاندې کندوز لوبډلې ته ماتې ورکړي. تیر کال د دې سیالیو په دوهم پړاو کې هم یادې لوبډلې په پایلوبه کې سره مخامخ وي، خو 2-2 په وړاندې سیالۍ مساوي پای ته ورسېده او دواړه لوبډلې اتلې اعلان شوې. دا د وزلوبي د لیگ دریم پړاو چې په پلازمینه کابل کې د 200 لوبډلو ترمنځ ترسره شو. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون رئیس احمد الله وسیق لپایلو به ورسته ویل،
ډیر د خوشحالی احساس کوم چې موږ په دې څو ورځو کې د خپل هیوادوالو پر شونډو باندې د غوی پر مخونو باندې خندا راوستل او د خوشاله سول او یو نو د خوشحالی احساس وکړ. دا زموږ د پر خپل خوشحالي ده. ډیر زه ډیر خوشاله یم. دوهم دا ده چې د تیرو کلونو د بسکشي د لیګونو ترمنځ توپیر دا سو، په دې ډیر خوشاله یم چې ملي راډیو تلویزیون او د بسکشي فدراسیون وتوانې چې بلاخره برنده ټیم اعلان کړي او دغه د دوو ټیمونو ما بین سی کندهار او کندوز د غلو بډیر منظمه توګه ترسره سی او د خوشحالي په فضا کې یو نوستونځ جنجال مرونه لیده. ولی په دوره د لیگ په جریان کې تبي خبره ده د چپندازانو یا د لوبغاړو تر ما بین سکله ګلی او ستونځ راځي. الحمدلله هغه موږ د قانون د تطبیقولو په بنسټ باندې ټول ستونځ حل کړي چې بل اخره د لیگ تر پای پرې یو نوستونځ مرونه لیدله.
احمد الله وسیق چې د وزلوبي لیگ د دریم پړاو د پایلوبي پاړی معلومات درکول. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې توپ وهونکو رحمان الله ګورباز د هند د غوره لیگ په سیالیو کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې اخیستې. تر ګورباز وړاندې راشد خان او نور احمد لکنوال هم همدې لوبډلې اخیستې.
سره له دې چې د افغانستان دا وکټ ساتونکي او توپ وهونکي لوبغاړي د فبروري په میاشت کې د هند د غوره لیگ په بولۍ کې هیڅ لوبډلې وانخیست. خو د کرکټ فو پاړې لیکلي چې ګورباز د انګلستان د لوبغاړي جیسن رائے پر ځای اخیستل شوی. په راپور کې همدارنګ ویل شوی چې رحمان الله ګورباز د 500,000 هندي کالدارو په بدل کې د سا کال د سیالیو لپاره اخیستل شوی چې تقریبا 6,500 امریکایي ډالر کېږي. ګورباز د افغانستان د ملي لوبډلې ترڅنګ د پاکستان، بنگلاديش او سریلانکا په غوره لیکونو کې هم لوبي کړي. هغه په تیزي توپ وهنه کې نوم لري او دا وړتیا لري چې د میدان هر خواته شاټ وهي. دا لومړی ځل دی چې د ګجرات لوبډله د هند کرکټ د غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې برخه اخلي. د لوبډله راشد خان د بولې وړاندې اخیسته و، خو نور احمد لکنوال په بولې کې واخیست. لکنوال د هند د غوره لیگ د دې پړاو په سیالیو کې تر ټولو کم کې لوبغاړی دی. د سږ کال آی پی ایل په سیالیو کې د ګوربس پر اتک سره 15 افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان، نور احمد لکنوال او فضل حق فاروقي برخه لري. دا ځل د هند د غوره لیگ په سیالیو کې 10 لوبډلې دي او 600 هندي او نړیوال لوبغاړي په بولې کې وو. دا د آی پی ایل سیالیو 15 پړاو دی چې ټاکل شوی د روانې مارچ میاشتې په وروستیو ورځو کې پیل او د می په میاشت کې پای ته ورسیږي. د افغانستان شاوخوا 10 لوبغاړو نومونه د دې سیالیو ته استول شوي وو. آی پی ایل د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو لوی تجارتي لیگ بلل کیږي. سکال د شاوخوا 220 بهرنیو لوبغاړو او 370 هندي لوبغاړو نومونه د دې لیگ بولې ته استول شوي وو. په دې لیگ کې ټول تا 10 ټیمونه لوبیږي او هر کال یو ځل کیږي.
و اموریدل چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې توپوهونکو رحمان الله ګورباز د هند د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې اخیسته. بیرته راګرځو افغانستان ته. په ننګرهار کې د دوه ویشتو لوبډلو ترمنځ د والیبال پیل شوې سیالۍ پای ته ورسېدې. دا چې دا سیالۍ د چالو لوري پیل شوې وي او د کومې لوبډلې په بری پای ته ورسېدې، د دې ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبیبي می پوښتلې.
د ننګرهار ولایت د اتحاد لوبډل مشر مسیح الله په مالی مرسته او د دوی په همکارۍ د اتو ولایتونو د والیبال لوبډلو په شمول د شلو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ په ننګرهار ولایت کې تیر سه شنبه پیل شو چې خوشبختانه سلګونو میناوالو د دغه لوبې لیدو ته جلال آباد سراج الاماره بند ترتله. نن ورځ د پایلوبې په سیالیو کې د ننګرهار ولایت د اتحاد لوبډلې او د مزار شریف څخه د کفایت لوبډلې پایلوبې ته لاره پیدا کړه چې خوشبختانه وایم چې زموږ میلمه لوبډله چې د مزار شریف څخه ننګرهار ته تشریف راوړی وو د کفایت لوبډله وکولی سول چې 3-0 پر وړاندې اتحاد لوبډلې ته ماته ورکړلې او د دغه تورنمنت اتلولي په خپل نوم کې. د یادونې وړ بولم چې موږ په همدې میاشت کې د شمال زون په سیالیو کې چې د افغانستان په کچه نیول شوی او په مزار شریف کې د ننګرهار د خراسان پوهنتون لوبډلې وکولی سول چې کامیار هغه پیاوړي لوبډلې ته ماته ورکړي او د شمال زون څخه د اتلولۍ جام ننګرهار ته راوړي. او ترڅنګ اوس موږ په ننګرهار ولایت کې په شیرزاد ولسوالیو کې، په درینور ولسوالیو کې، په رودات ولسوالیو کې هم د تورنمنټونو هغه ډرام امضا کړی دی چې سر له سبا په دغه ولسوالیو کې هم زموږ تورنمنټونه پیل کیږي. د ننګرهار ولایت د والیبال په برخه کې مسؤلینو ته ملارخونی کړی دی چې په هر برخه کې تاسو کولای شئ د والیبال تورنمنټونه ونیسئ ترڅو موږ ولس او خلکو ته د امن او د سولې پیغامونه ورکړو. ځکه ورزشکاران د سولې سفیران دي او موږ په همدې برخه کې کولای شو چې ولست او خلکو ته د تفریح زمینه مساعد کو او خلک ته د خوشحالۍ او احساس ورکو.
د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبیبي وو. او د روانې خبرونې وروسته مطلب دا چی د برتانیا د چلسی د فوټبال لوبډله چې د اروپا د فوټبال اتله لوبډله هم د پر روسي باندې د لویدیز د بندیزونو په پایله کې په دې خاطر د ناڅرګند برخلیک سره مخ شوی چې د دې کلب خاون روسي رومان ابراموویچ دی. روسي میلیارډر ابراموویچ په کال 2003 کې د چلسی کلب اخیسته په اوکراین باندې د روسي د یرغل په پایله کې پر روسي باندې د برتانیا د حکومت د بندیزونو په لیست کې راغلی. رومان ابراموویچ چې د برتانیا د حکومت له لوري د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نږدې حلقې غړی ګڼل کیږي، همدا اوس یې د چلسی لوبډلې د خرڅلاو هڅې پیل کړي. د برتانیا د حکومت د بندیزونو له امله د دې کلب پانګه هم کنګل شوې. د ابراموویچ د شتمنیو کنګل کېدل په دې معنی چې دا کلب د اوس لپاره نشي خرڅېدای. ابراموویچ غواړي دا کلب په 4 میلیارد ډالر وپلوري. ابراموویچ په 2003 کال کې د چلسی ټیم رانیولې. د هغه دوره د چلسی د ټیم د بریاو ډک تاریخ دی چې 15 ځلې د برتانیا اتلولي، 2 ځلې د اروپا د اتلو ټیمونو جام او 19 ځلې نور عمده جامونه ګټلي دي. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چېرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډېر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلم، نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم. یو خوانه ټایم کم والی بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډېر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډېره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د ورته د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کوي چې دغه زما لاره ده او دغه شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس دی هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دی هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالی دلی دی هغوی په دې خاطر باندې چې وای وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړې وي یا عملا کار کوي دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي فرصتونه موجودې استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسو دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2015 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پوهنتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې له پوهنتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. تاسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي دا وګورئ چې په کوم ځای کې دې له ستونزې سره مخ ده. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنۍ ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي په هماغه ځان پوه کړي. هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي حتی دا خوڅه کوي د کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بېله اپډیټ کېدو بېله نوي مهارتونو ژوند زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورني لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل اخلاص شي. تر 13 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 13 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا بیاز د کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړه سړول د کو دا ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوستی خو عام د نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده. ولې ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښځبندې جوړ کړی ده، هغه یې له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښځبند نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه پاره برخه کې دی کارآفرینی یا دی کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده، یعنی ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، صنعت ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل، او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
نو اوریدونکو دا وا د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
کم